درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی هم خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکوه. د ادارې نن د می میاشتې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي، په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتنبایوا په قول راغلي، د خبریالانو کار د یوه باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. لبل خو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یوه اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د 200 رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پوری ځنډول شوی دی. د خبریالانو د وضعیت او د رسنیو د وضعیت په اړه وروسته راپورونه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د ډبلیو اف پی د افغانستان څنګه مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې په روانه می میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د خبره په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وژو کسانو د خوړو مرستې بندې شي. اف پی روان کال پر 100 میلیونو اړو کسانو مرسته باندې کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې سباندې 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي، په پاریس کې د 2014 میلادي کال د اولمپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. هغه پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی او لیکلی دی چې دا دوهم وار دی چې د اولمپیک نړیوالو لوبو ته لار مومي. فرزاد منصوري چې د مهال په بریتانیا کې کډوال دی، له څه مودې راهیسې د پاریس د اولمپیک لوبو ته د لار موندنې لپاره مسابقې کړي او د برونزو مډال هم ګټلی دی. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه باستل ویدو له کبله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یوه چارواکي د فرانسې خبري استویلی په یبشتو ټپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. دغه بسله پلازمین اسلام آباد څخه د ګلګت بلتستان ته روانو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل په محل یو نیم لک روسی سرتیری وژل شوی دی. سټیفن سجورنی دا څرګندونی په هغه مرکه کې کړی چې نن جمعه خبره شو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گازیت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي، په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوه، د فرانسې د اټکل لمخې 15 لکه نور روسی سرتیری ټپیان شوی دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي، هیڅ داسې نشه نشته چې حماس ډله دې په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه، بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. د امریکا پوست په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیستی چې په څو ورځو کې به پرانستل شي او له دې سره به غزې ته د بشري مرستو رسول چټک شي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. نن د مطبوعاتو د ازادي ورځ ده. د افغانستان رسنۍ څومره ازادي لري؟
افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي، نه انتقادي خبرونه نشرولی شي.
په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت څنګه دی؟
شکنجه، آزار و وضعیت په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په هلمند کې یو کس په خپل لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان شته، راسره معنا داسې زمری راسره شته او ګوزان په نامه وسی دی. هغه سخت
د هلمند په ګاونډي کندهار کې د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرمختګ شوی او د ولایت وس پر ځان بسیا شوی دی. د اوکراین په جګړه کې د روسي پوځیانو د تلفاتو په اړه هم جزئیات وړاندې کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو د مرجوب لی او توقیف له امله د هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشتم د هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجې شاته تللی دی. د دغه سازمان د موندنو له مخې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. خو د طالبانو حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو په صوتي پیغام کې ادعا کړې چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري.
په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، د بی پولي خبریالانو بنسټ یا آر ایس ایف وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلي چې افغانستان د خبریالانو د مرجوب له توقیف له کبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجې شاته کړي. د دغه موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په 180 مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې 125 مقام خپل کړی و. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند، فنلند، استونیا، پرتګال، ایرلند، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. ارسیف ویلی اوس مهال زیات شمیر افغان خبریالان د افغانستان وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لوري د نیولو له ګواښ سره مخ دي. د ارسیف په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبریالان په خپل سري ډول نیول کیږي او څو ورځې او یا میاشتې ربړول کیږي. په راپور کې د فرانسوي افغان خبریال مرتضی بهبودی نیولو ته اشاره شوې چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې له نیول کېدو وروسته نه هم میاشتې زندانی شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبریالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دي نیول شوي. د ارسیف په راپور کې دغه شان راغلي دي چې د خبریالانو له لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبریالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. همدا چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان اړ دي چې خپل راپورونه له خپرېدو وړاندې د اطلاعاتو او کلتور ریاست ته واستوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال په جلا وطنۍ کې یو څو ځانګړي رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړیو درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې 43 سلنه رسنۍ وتړل شوې. آر ایس ایف ویلي چې د 2000 افغان خبریالانو له ډلې 2/3 برخه خپل مسلک پرېښي او په هرو لسو خزینه خبریالانو کې د 8 خبریالانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبریال نشي کولی حقیقتونه ووایي. یو افغان خبریال چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي، نه انتقادي خبرونه نشرولی شي. که یې نشر کړي هم به مسؤلین وړاندې کوونکي بندیان وي، هم به رسنۍ بنده شي او هم به جواز لغوه شي. په طالب چارواکو غږ کوم، د هغوی په استخباراتي ډله غږ کوم. رسنۍ انصور کوي، رسنۍ د ولس غږ دی، رسنۍ ساسي خپل غږ دی. رسنۍ خبریال سره څه دي؟ قلم دی، کاغذ دی. نه قلم تاته زیان رسولی شي، نه کاغذ تاته زیان رسولی شي.
هڅه مو کړه چې د آر ایس ایف د نوي راپور او هم د افغان خبریالانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو ښاغلي مجاهد تېره ورځ د یونامه د وروستي راپور په غبرګون کې یو شمېر کورنیو رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون په اډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بېلابېلو بحثونو کې نیوکې هم وکړي. نن د مئی 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د دغه ورځې په مناسبت په خپلو اعلامیو، بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړي دي.
لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په د هیواد کې د خبريالانو د زورونو او نیونو پر زیاتی دوه اندیشنه ښکاره کړې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت عمومي اړیکو مدیر او ویندوی ماریو کریفو دغه څرګندونې د مې میاشتې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې کړي دي. جزئیات یې سنا کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبريالانو د زورونې او نیول کېدو د ناهیلي کوونکي زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویاند ماریو کریفو د مې میاشتې د درېیمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه، تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبريالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمېر کموالی دی.
موږ د خبريالانو د زورونې او نیولو په برخه کې د ناهیلي کوونکي زیاتوالی شاهدان یو. د رسنیو لپاره نظارتي چاپېریال ناڅرګند او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی. ښایي تر ټولو مهمه او ناهیلي کوونکې خبره دا وي چې په دې مسلک کې د ښځو شمېر او د افغانستان په رسنیو کې د ښځو استازیتوب کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي او په دې هیواد کې لسګونه خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې بیکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دیگه اجازه نمیده زنان در تلویزیون معارف
طالبان خزه ته اجازه ورنکړه چې په ملی او معارف تلویزیونونو کې کار وکړي او راست تر بلې زیاتیدونکو محدودیتونو او د رسنیو سانسور د خزو لپاره د کارموندل خورا ستونزمن کړی دي او زه تر اوسه نه یم توانېدلې چې په رسنیو کې کار پیدا کړم او دا د ما لپاره خورا ستونزمن دی ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او سرپرست نه لرم.
یوې بلې خبریالۍ چې د افغانستان په یوه ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکوونکې وه او اته میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده، د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو او له نارینه وو سره مرکه ونه کړو او خپرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم هیڅ نارینه را سره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره وو، ځینې لوبې پکې وې، د یو بل په لاسونو مو نکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړۍ په لاسول او همدا زما د ستونزو د ډېرېدو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان داسې څانګې همغږي کوونکې پیلیي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل.
We have seen many cases of journalists who were
موږ ډیر داسې موارد لیدلي چې خبريالان په خپل سری ډول نیول سوي. دوی د خزینه خبريالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي، د افغانستان خبری ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبری آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خو د طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه وروسته یو مفصل راپور هم لرو. کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې برزان بسیا شوی دی. د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې 8 فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته استوي. له بلې خوا د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوې ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چې شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسؤل بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا له ستونزې سره مخ دي او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
اولیت دی په سات کې موږ دا 15 د سلويش چانه پر سات باندې دی چې لا سات کاری وخت موږ لرو چې په هغه کې د 3.5 تر 4.5 چانه پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 2.5 ساته کې د 2.5 تر 3.5 چانه پورې موږ تولید لرو. دا زموږ کم تولید دی هغه د افغانستان زیاترو ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او ځي هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل شي، انشاءالله موږ کولی شو چې د دې څخه هم خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکوونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل، خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله، دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي، لکه د اګي چرګان، غوښین چرګان. خام مواد زیاتره دلته په خپل افغانستان کې پیدا کیږي، لکه جواری چې دی او زیاتره چې دلته سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو، د ارجنټاین څخه، د هندوستان څخه راوړو.
مژدته د جواری دی، سویابین دی، د مواد راځي او هلته خام مواد چې دی وډول ته ور لویږي، کارګر وډول ته راځي، هغه ځای څخه بیا راځي پلیټو ته، ژرندې ته راځي، په ژرندې څخه راځي مکسر ته، ګرد مواد سره مکس کیږي، هغه څخه بعد راځي پلیټو ته، پلیټو څخه ځي د پلیټو چې دانه وته، هغه څخه راځي بیا د پیکینګ مشینان.
په کندهار کې دا مهال اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکا تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حبیب وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټ فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان د لپاره، تویر د لپاره هم دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټ حیوانانو د لپاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کوم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي، هغه رقم هم تراکم خوراکه چې وخت پر وخت موږ د خوراکي د فابریکو څخه نظارت کوو او د پروتینو اندازه ګورو، که هغه د چرګان د لپاره وي، که د کوچنیو یا غټ حیواناتو د لپاره وي، خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداری د ودې لپاره مهمه بولي.
لبل خو په هلمند کې یو کس د وحشي ژویو د نسل د ژغورلو لپاره په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی. په دغه ژوبڼ کې د زمري ترڅنګ راز راز نور حیوانات ساتل کیږي. د دې ژوبڼ مالک وایي دا ژوبڼ یې د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د وحشي ژویو له ښکار منع کړي او دغه راز د وحشي ژویو نسل خوندي کړي.
دغه ژوبڼ د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار په لومړي حوزه کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د یاد ژوبڼ مسؤول عبدالسلام الکوزی وایي د دغه ژوبڼ څخه هدف درې موخي دي. یو د وحشي ژویو د نسل ژغورل دي، دوهم د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي، او دریم هلمندیانو ته د یو مناسب صحتي پارک جوړول دي. دی وایي په دغه ژوبڼ کې اوس مهال د زمري او کوش ترڅنګ په لسګونه ډول نور هم وحشي ژویو سره موجود دي چې د لیدو لپاره هر ورځ لسګونه خلک له خورا لري لري سیمو څخه راځي.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره مانا داسې زمری راسره سته، او ګوزان په نامه وسی دي، هغه سته خارجي وسی دي، مانا دغه نورې وسی دي، د کوژ دی، ډېر قسم قسم حیوانان دلته زما سره سته. داسې اوس دا زمری مو د لاوره راوستلی دي، دا نور مو د چینایي غوایو مو هغه د بدخشان د پامیر سره اوستلی دي، قسم قسم حیوانان دي دلته.
په هلمند کې که څه هم په بیلابیل ډوله صنعتي پارکونه شتون لري چې د وخت او اوسني حکومت له لورې جوړ شوي، خو دا ژوبڼ لومړی دی چې په دغه ولایت کې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړوي. ښاغلی عبدالسلام وایي یاد ژوبڼ ته د هیواد لګڼو نورو سیمو څخه هم هغه وحشي ژوي راټول کړي او پیرلې دي، کوم چې خلکو نیولي وو او په شخصي کورونو کې ساتل، او یا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ وو.
دلته هر اسانتای وته مثلا دا او داسه ځای وته ستا ماجت وته ستا د لمبو ځای وته ستا معنا د کپو غوړی چې پرېل گاډي او په شي کې معنا په زنګو کې کښې نه غزا ستا معنا د سماوار ستا شو او کانتین ستا هوټل ستا هر اسانتای موته مثلا کړی دلته د خو ورځ در بلې موږ غواړو چې مختب لاړ شو شاته لاړ نو سو نظافت مرته اوس موږ خلک هم لږ کم کم سره ولات در په خوا پر اندازه و دوی ډېر لږ سره ولات سوي دي. دلته مې 28 کسه تر کار کړی دي چې یو ځینې کپسان ته ولاړې، یو ځینې به زنګو ته ولاړې، یو ځینې مانا جارو کشۍ ته ولاړې.
د دې تر څنګ د دغه ولایت اوسېدونکي هم د دې ژوبڼ په جوړولو سره خوشحاله دي او وایي چې په دغه ولایت کې ګڼو کسانو ژوبڼ له دې وړاندې نه و لیدلې او ماشومان یې یوازې کیسې اورېدلې وې.
د نادلي د ولسوالۍ راغلی یم دلته د تفریح دپاره، دغه حیوانان ګورو وینو ګرځو چې یو څه مسا تیر شي. تا به م برابر شي، دا مې کوچنی زوی دی، دا مې راویستلی دی. هلته به موږ ورته وویل چې داسې باغې واشتئ، داسې ځای دی، داسې نو دوی به ډېره پورې مشت وي چې کله ما بیا کله نو دوی راویستلی د هغه دپاره د خیر ګرځي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي سته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په اوکراین کې د روسیې د رواني جګړې په نتیجه کې له دواړو لوریو د سترو د سرتیرو د مرشوبلې ضدونه قص شمېرې خبرې شوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې جګړه کې چې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې روانه ده، 1500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1500 روسي سرتیري وژل شوي دي. دغه یرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل شوی چې لا هم دوام لري. سټیفن ساجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړې چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوې د فرانسې د اټکل له مخې 1500 نور روسي سرتیري ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په دې جګړه کې 1,30,000 روسي پوځیان وژل شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان باید د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده. له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړې چې یوازې د روان 2024 میلادي کال له پیله د اوکراین د وسلولو ځواکونو 111,000 غړي وژل شوي او د هغوی 21,000 تجهیزات او وسلې نابودي کړای شوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپلو پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمېرې خپرې کړې نه دي. په اوکراین کې د جګړې د شکل لوریو د مرګ ژوبلې د غشمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوې نه دي. تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله 4,500 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپلو خبریالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل شویو روسي پوځیانو شمیر 50,000 یاد کړی و. لکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځانګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ، له هغې راهیسې دا جګړه ډیره خونړۍ شوې او روسیه یې له لویدیځ څخه ډیره منځوي کړې ده.
په افغانستان کې یو شمېر خبري اعلان ادعا کوي چې که د طالبانو د حکومت د غشتنې خلاف عمل وکړي نو د دوی لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي. د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستې او د طالبانو حکومت رسنۍ د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د مې میاشتې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن شوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول شوې وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
بعضی هستند که خبرنگاران در داخل افغانستان با مواجه هستند.
په افغانستان کې د نن یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لوري، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوي او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمن ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خپرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکې دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تیرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د خزینه اوریدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشی سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیونی شبکو خبرونې چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملی او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
د واکمن نظام لخوا ټولې خبرونې سانسور شوي او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کېږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمنځ د بی باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هممهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق د درنوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډېره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړ چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې مرستیال ویان ضیاءالدین ساپي ازادي راډیو ته وویل چې په روانه می میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي په پاریس کې د 2024 میلادي کال د المپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. د پاکستان د شمال په یو غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه باسته لوېدو له کبله لږتر لږه شل تنه مړه شوي دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي.
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغانستان پروگرام ته شرغ لاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې بینځو ګورو ما چې د شپې تهران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دي لري چې کباړې داد کباړ دکانونه ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکوله ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولی، ماشومانو ته قاشق سره ورکړی دی. یا حقوق پوره معاش مونږ ته نه ورکوي. مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس چې دی هر معلول ډېر معلولین د شپې اوږې سملي، ډېر معلولین د شپې اوږې سملي، ډوډۍ نه لري. ولا پوه شو تش اوبو یو ګیلاس اوبو بل زده چې مونږ یو معلول ما ته زنګ ووهله. له پوه شو وایم ورور وایي ما وایي 10 روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټکوم چې دا مرکمه. دومره مشکلات کې وو. نو که چېرې دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله، کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 1.5 زره به زمونږ مصرف کېدله، 1.5 زره به مونږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 10000، 12000، 18000، 15.5 زره، دغه څرنګه رنګ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بله. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشینو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نسته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مېری چلن کوي. مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلې ده، تاسو نور دې پلوران نشئ. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل ده. مونږ ته ماش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لکه شل زره ماش ورکوي. یو مونږ ته 15,000 څلور 10,000 دوه 10,000 18,000 دغسې مونږ ته ماشونه ټاکلي دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پردنه کېږي. کوم سره ما ته د کال راکړی دی هغه پوه شو ما د کور کښې را ورکړله. همدا بله برق را باندې پاتې ده، شاروالي پاتې. ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وسې، بل هم را منډې وسې. خو مایبین ډېر سخت مشت ګروان دي په ننګرهار کښې. زه خپله ګورم او ګرځم ډېر. دا ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو مونږ ډېر سخت مشکلات کښې یو محترمه.
افغان صاحب، تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدي لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوئ، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شوې؟ دا چې د دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو. هغه تېرې اداره کښې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت و. مونږ باندې به ټک کار نه کوله، به عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق را کوله، مونږ سره به کومکونه ورکول. مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده، مونږ سره به چې پیسې نه وې، مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو. هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی بهار. او به چې کله وتلو مونږ ته به 15,000 4,000 به جب کېږدله زمونږ د جب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي. پوه شوې؟ او هغه تېر دغه کښې خو زمونږ ډېر عزت و، زمونږ ډېر قدر و. پوه شوې؟ ډېر مونږ نازولو. پوه شوې؟ دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري، معلولینو ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسې حال کښې چې په افغانستان کښې ګراني هم په زیاتېدو ده.
دغه ورور بل ورځ را ته 15,000 ولېږلې. دا مې یو درې بوجې اوړه واخېستله. مشکلات مې دغه دی دوه میاشتې پورې رفع شو. دې نه پلونو بیا مونږ ته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه دی. لس شل شپې مونږ وږیم تېر کړي دي، وږیم تېر کړي دي. پوه شې؟ وچه ډوډۍ هم خوړلې ده. پاتې ټیم کښې وچه ډوډۍ هم نه دی پیدا شوی. هماغه همه داسې اوده شوي. پوه شوې؟ دا در ته په واقعن وایم او په حقیقت وایم. پوه شوې؟ مونږ داسې اوده شوي یاسو. پوه شوې؟ نو دغه د تاسو د میډیا نه بله ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ ووهل. وایي دغسې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي. مال زما شو. وایي د تا شماره ورکړم. مال ورکړه ورته. 15,000 را ته ولېږله. پورې آباد بچی لوی. بیا درې بوجۍ اوړه مې واخېستل. سره اوړه مې واخېستل. بوجۍ 1,500 روپۍ څوارلس نیم سوه. نو دغه یو میاشت او نیم میاشت دوه میاشتې مې ګزاره کېږي. مال د خدای نښه ماشومان مې دي. پوه شوې؟ دا بېچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري. دا د جوړ خلک. پوه شوې؟ بوټان هم لري، سپلای هم لري. هغوی خو پلار هم څوک لاس ګاډي ګرځېږي، څوک یو رقم، څوک بل رقم. یا یو کاربار تکو پک پیدا کېږي. مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کښې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالي لري نه بنیان لري هېڅ شی هم نه لري. پوه شوې؟ نه خولۍ لري. پوه شوې؟ نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی. او هغه یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کښې په تنور کښې هغه هم داسې ډیرانونه نه پلاستیکونه جمع و. هغې باندې ډوډۍ پخو. ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی. پوه شوې؟ دغسې مشکلات سره مخ شوی یم. دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو. زما ماشومان ټول پوه شو مشکلاتو سره مخ شوی دی. ټوخی نیولی دی. پوه شوې؟ اوس هغه بله دغه نو پیسې نه شته چې دا دوا و. دغسې مشکلاتونه دي. او جمهوریت کښې چې دی هغې کښې بیا زمونږ ماش پوره و. نانبایي والا ته مې هم د میاشتې یو نیم زره ورکولې. 500 روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره. خو زمونږ ډېر مشکلات رفه و جمهوریت کښې. دې کښې نه شته. پوه شوې؟ محترمه.
افغان صاحب، په افغانستان کښې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي. آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کښې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی؟
ټول 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 ننګرهاریان ما ته معلوم دي. ټول ما ته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ما ته ډېر احترام لري. هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نه هم زه د شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نه هم دا 34 ولایتونه هم زما ډېر عزت کوي. پوه شوې؟ زما ډېر قدر کوي. زما ما ته هر شپې سلامونه وایي. په هر برنامه کښې ما ته سلامونه وایي. زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول موږ ته ګروان دي. که د نور چې ننګرهار کښې دومره مشکل دی نو نور ولایتونو کښې هم همدغه حالات دی. داسې نه چې ځان ته په ننګرهار کښې دی. یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومیټریک یې کړلو. مونږ ما ته 3,000 ماشو ټاکله. ما ته ویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال زه خو دواړه خپونه مهیب یم. وایي نه تا دا یو خپه دی. وایي ته د دروغو نه وایي صافې کښې یو خپې نه هم په زوره ساه لرې کېږي. بیسته بیا ما ته د میاشتې 3,000 یې وټاکله. خپل د کسانو د میاشتې 15,000 یې وټاکله. هغوی ته د کال شپېته زره ورکوي، مونږ ته د کال دېر زره ورکوي، درې زره مونږ ته وټاکله پوه شوې. نو ما ورته وویل چې قریب زه دواړه خوونه هغه بیا زما بیومیټریک یې موکړه، لار شي کار خلاص و، اوس بیا یې مونږ راغوښتر، مونږ بیا راغواړي وایي چې مونږ تاسو د سر نه ګورو، بیا وایي تاسو د سر نه بیومیټریک کوو پوه شوې. نو دا درېیم دفعه ده چې مونږ سره دا دغه کېږي، دا بیومیټریک کېږي. اوس یو ځل د ګوته ولګېده، بیا کسې ووتله کات دې راکړه، نو بس هماغه شو که نه، اوس بیا مونږ راغواړي، بیا مونږ ته زمونږ دغه کوي، مونږ ته بیا مونږ ته بیروا کړي، بیا څوک ولایته ولسوالیو نه کرا ورکوي، کرا نه لري. یو بل ورځ چپلار نه پخپو راغلی و، وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و، وایي پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم، وایي پیسې را سره نه وي، وایي د شپې را ته زنګ یې وخلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوي؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې، مونږ اتحادیه درلیدله. بله ورځ یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه، دلته مونږ ناست، یو سړی راغی، مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغله قاري صاحب محترمه، وای خیر اوسې، وایي تاسو چې دغلته پراته سئ، وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي پوه شوې. مونږ سره د مور د مری چلن کوي، هغه چپل ولاړو، هغه عمور اجتماعي رئیس هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خودي دي، دا هم د افغانستان دي که نه. هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ولوی، هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه ده چې عمور اجتماعي رئیس راغی، مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی؟ بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس مونږ تیټو پتره کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو پوه شوې. ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې، د شپې وږي سملې بچو سره، دغه مشکل مونږ ډېر سخت.
بلې افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار را کړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغسته، بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرې، د معلولینو کتابچې لرې؟ زه خپرول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم، څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لرې، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د مایبینو کتابچې لرې، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، که هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه مونږ چای بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو دا دېر زر روپۍ. مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی، مال زه تا ته د کال دېر زر ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې دېر زر روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وایزه وایزان ویسې ځئ، مونږ ته وایزان ویسې ځئ، مونږ ته دغسې خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرۍ ته دغه جوړه کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي. دا مستیفان وایي مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی، زه خپله ولایت نه شل شل قدم دا قمندانې امنی قمندانې سره زما کور دی، دومره تېنه لرې یم. نو دسې پوه شو، ننګرهاریان ما ته ټول معلوم دي، پانتون ویلی، هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورسره دنده نه ورکوي پوه شو. دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي، څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ، غونډه شپه، الله ته جاري. نو الله هم پوه شي غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري. دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو، زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ما ته وویلله د افغان صاحب، وایي دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، خو زما وایي لمبره مې لان که، زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربیم لرم، دوام نه لرم، پیسې نه لرم، او دولس ماشومان مې دی وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وای څنګه وکم؟ زه خپل ماشوم څه مشکلات نه لري، زه خپل ماشوم خپل جزره خرڅې، خو مشکل سره مخ دی چې خپل ماشوم خرڅې او خپل مشکل رفع کوي. نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا، زه دا کار مې ونه کړم، زه خپله پې ډېر سخت ودرېدلم، ډېر سخت خفه شلم پې.
بلې، تاسو چې په ټولنې کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت، بوجه بوجه مشکل لري مې بین. زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم، زه خپل به دا مې د ډېر خلکو ویلل، خپل مې درته دردونه ویلل، زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خپونه فلج ما. زما یو لورکۍ سینه او بغل دی، نن شپږمه اومه ورځ دی، باور وکړه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم، که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیلي دغه شي، ځان ژوند دغه کې ژوند وبیلي پوه شي. نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي، ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو، څه نومېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو، تاسو مخکې معاش درلیدله، مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي، ډاکټران هم پوه شي، مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، اوس ما باندې نه لري، وایي مخکې د بنډلې اغستلې، اوس پیسې سره نشته چې څه واخلم.
بلې، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي؟ کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډېر تریخې ژوند، تاسو خو به حتمن د یوې هیلې یا په یو امید باندې ژوند کوي، بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو ښه راتلونکي لپاره؟
زړه مې سبا پیدا کېږي چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، سایکل اخلم، دا غونډه کوڅې ښار بازار ګرځم، خپل فام غلطوم، چې کور ته راشم بیا مې هماغه مشکلات، بیا مشکل یو مشکل مې پیدا کړی دی، بس غونډه ورځ غاښونه غاخ په غاخ وخم، دغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نه. نو ډېر سخت مشکلات، د کورنۍ مشکلات ډېر ډېر لرم پوه شي، ګیرې پلار راته کور کې دی، سپین سره مور راته په کور کې دی، یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی، موتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلور پنځه بچیانې دي، مخکې پولیسو کې اردو کې وو، هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو، هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي، نخه ماشومان مې خپل دي، زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو، ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند د ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري، نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخېدل؟
غږ جګه او خپل منډې تړې کوو پوه شي، نو ډېر نور مې مشکلات سره ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه هم ډېر پوه شي.
بل افغان صاحب، تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړه چې څنګه دوړ پښې مو د لاس اور کړې؟
تر خو د له سوالې تسلل ما تذکرې مې جوړوله یو څو کال مخکې، بل تر روانه مم دې سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نو ولولو، دا تخپېره ګونه راته دواړه وشکوله، دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته؟
لاندې نه، بره وخلای ما بره.
دا ماین په خوانی وو که په دې ورستو کې هلته چا ځای پر ځای کړیو؟
بس سره غاړه د ماینو نور نه پېږم چې وخت دغه شوی او څو کال مخکې شوی او که په ماغه ورځ کې شوی او که کومه وخت، خو وخت ما ته معلوم نه دی.
له څو کالو تیرېدو وروسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي؟
نه، اوس خو تقریبا ډېر کالونه اوس شو.
شاوخوا څو کاله به کېږي؟
اتلس کاله کېږي.
او خپل څو کلن یست؟
خپل دوه څلوېښت کاله.
بله، افغان صاحب، یوه ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلک، البته ځینې کسان، معلولو کسانو ته ډول ډول نومونه کاروي، دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیرېدو سره حل ده که اوس هم خلک دغه یو ډول بل ډول نومونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
او څوک ورته ګور وایو، څوک ورته یو شی وایو، څوک ورته بل شی وایو، دا غلط غلط نمونه ډیر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګوډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نمونه خلک در باندې خلک ایږدي زمونږ خپل افغانان. لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپې اخیستې دي او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي، خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله، وای دا د محکمې ته دې راشي، پیشنهاد دې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغسې نه دی، هغسې زه خپله زموږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو دسې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان ته راغلی.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلرونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخپې اخیستې دي، تاسو ورته کاکا ووایه، ماما ووایه، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایه، ماما ووایه، هغې نه خو الله تعالی نخپې اخیستې پوه شي، بنده خو نه دی دېنه اخیستی، خو
ماشومان درس نه ورکي. ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شو، نو هغه به ما تر څه کومک وکړي، که نه هغوی خپله موږ ته ګروان دي پوه شو. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، بیا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو، په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو $1,000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو موږ هم د دې افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبادت الله باندې غږ کوو چې دغه 30 ولایتونه معلولین دي، شهیدان کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک د لاسنیوی وکړي او د دغه خلک د عزت وکړي پوه شي، دغه خلکو ته دي اوس ویلچرې ورکړي، داسې معلولین موږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شو، مخکې کومکونه کول، ویلچرې راتللې، سایکل یې راتللې، کومکونه کېدل، اوس څوک نه ورکوي پوه شوې. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته معاشونه وټاکي، چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، منګه بیا تاسو سره لاس لاس پلاس تاسو ته ورکو چې منګه یو سړی چې منګه پلاس کې یو سړی چې منګه ته یو ځل جان وایو منګه ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وایو نو دوی منګ ته یو دفعه هم جان نه وایو نو منګه به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړ پر خپل ستونزو مو خبري وکړه دغه راز مو خپل سپارښتنه له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام په دواړو لا سلام.
د ازادي میلمه
خاندی یو بلتا گوری اشار کاندی دوی خخ کاریگی پاکو جامو کے دی خبری پا کتابو کے زمالا سنا توڑ پا گر برو دیر سودا اکڑما تا دوی خبرو چی بی سوادا بس توائی چی دا بباد کخ توائی چی دا بباد کخ توائی.